کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره همکاري کوي. د دې خپرونې د سر موضوع د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده چې نن ترسره سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په اړه څرګندونې پکښې لري. دا جزئیات به وروسته درسره شریکو. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی سوی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د کار پیل د سولې پر لار مهم ګام وباله. په پکتیکا کې تر لسو زیات وسلوال وژل سوي. په امریکا کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو ور بیا زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې نن جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې دغه کانفرنس ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي ایت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
عبدالله عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي دي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه وسوه. دا له معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد اریان نن رسنیو ته وویل دغه نښته تېره شپه سوي.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو ولس نفره وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
ښاغلی اریان ونه ویل چې په دې نښته کې څو تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د ویر مراسم ترسره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ماپښین ته پلان سوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلې.
الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وژل سو چې د ده په موټر پورې د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. حکومت او وسلوالو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخته خپرې سوي په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي او په همدغو څلورویشتو ساعتونو کې 2568 تنه د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل شوی چې نن په خپله ولسمشر ډونالډ ټرمپ جورجیا ته ولاړ سي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره سي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو له مخې جو بایډن د 2000 رایو په توپیر تر ولسمشر ټرمپ مخکې دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ټرمپ چې د واک یې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې ویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې راکم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر ټرمپ له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 سرتیري لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ کاري غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په اړه څرګندونه کړې.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بیرته شي و په دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
د افغانستان په کلیو او بندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الا دی کنه دی سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله واخو داسې څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
دا به هم واوري چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اطمان طالب د په مقابل کې دوی جنگ کړي. اطمان یو دښمنی لري نو دا څه سلا دي سبا مجبورن د سیا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړ څه دي طالبانو سپونه تولاد دي.
دا خبرونه متری وي بچی دا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو تر رسیدلی او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کېږي. بلخو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. د دې غونډې نور جزئیات فیروزه عزیزی را سره شریکوي.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لومړنۍ ناسته اوس وخت ته هم دغه شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کیږي. خوننې لومړنۍ ناسته په ار کې وسو او د هواد اکثر مخکخ سیاسي څیرو کې ګډون درلود. دغه شورا په پرانیستغونډه کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې اوس له طالبانو سره مذاکرات ویم پړاو ته رسیدلی او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته به له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا وي.
مذاکرات در مرحله دوم رسید. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی در مشوره ضرورت با هر اونه که بیترسید و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
جمهور رئیس غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې وسی واضح په هیواد دننه د دغه پروسې د مختوړلو لپاره د نظرونو وحدت ته اړتیا ده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسیږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړ توګه ولوبوي. سوله تیر ته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ یې ملاتړ وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا په ترکیب کې د عبدالله عبدالله په ګډون چې مشري کوي درې شپېته کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب په برخه کې یو شمېر سیاستوالو مخالفت ښودلی و چې یو له هغو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی و، خو نن یې په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې روانې پروسې او همدارنګه د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې ملاتړ څرګند کړ. بلخوا د دغې شورا په ناسته کې د عبدالرب رسول سیاف څنګه نور ګډونوالو هم پر دې ټینګار وکړ چې د دغې شورا ترکیب باید لا پراخ سي او هغه کسان چې تر اوسه البته نمونه سته په دې شورا کې د دغې شورا غړیتوب لري خو د شورا په ناسته کې ګډون نه ده کړی، د دولت او د ملي مصالحې عالي شورا رهبري د قناعت ورکړي تر څو ټول هغوی پکې ګډون وکوي او د سولې په برخه کې د مشورې ورکړي. فریبا جانې، دا په داسې وخت کې دغه شورا خپل لومړنۍ ناسته پیلوي او لومړنۍ ناسته کوي چې دا مهال د افغان دولت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په خبرو اترو بوخت دي او هڅه کوي تر څو لومړی پړاو مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې د افغان دولت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو طرز العمل یا تګلاره یا کړنلاره هم نهایي سوې ده او له دې وروسته به ګورو چې دغه مذاکرات چیرې رسیږي. بله فر باجانی،
بله مننه کوم فرزه عزیزی. کورمودن دوستانو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لمړنۍ غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرسیال عبدالحکیم مجاهد سره د ټلیفون پر کرشه دی په لده سره پر همدې غونډه باندې وژغیږو. مجاهد، خبرونه تاسو ته مسی، نن د افغانستان ملي مصالحې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا د تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګندېدل. آیا فکر کوي چې دا اختلافات اوس پای ته رسېدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو ډېر شخصیتونه نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو باندې ځینو افغان مشرانو څرګندونه اوریدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کړی چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه شی غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته سوله. هغه سوله چې رامنځته کېږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کېږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کېږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د مینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملی بنولري او په بشپړ توګه باندې قومي بنولري څو چوکولای شي هغه مرکز د تصمیمګیری وګرځي او کولای شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او د هغو لارښوونه وکړي.
بله یو وروستۍ پوښتنه دا ده چې د مصالحې عالي شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغېز لرلی سي او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغېز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي. زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري. د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بناً د سولې د مسالې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
ولی ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د علي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد کور مودان چې د موضوع مرسته تحلیل کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. دوستان اوس به په دې برخه کې له ناجیه صفی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتمه ناسته ډېر ژر په اسلام آباد کې جوړه شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د اپټیکا تړون د بریالیتوب او همغږۍ لپاره جوړیږي، خو نوموړي کړه نیټه ونه خوده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اوومه ناسته د پاکستان له لوري راغلي پلاوی په ګډون سمو د وړاندې په کابل کې جوړه شوه. دغه ناسته په نوبتي ډول له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز ستونزو د هواري په موخه جوړیږي، خو افغان سوداګر لا هم له پاکستان سره د ترانزیت او لوړو تعرفو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې 1.8 میلیارد افغانۍ نوې پنګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پنګونې سره کابو 3000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه پنګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې وشپېته ساحو کې ترسره کیږي. نوموړي وویل چې له دې لارې هر کال کابو 300 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولېږي. وزارت وایي د کان کیندنې د نویو پروژو په تطبیق سره د ناقانونه کان کیندنې به مخنیوی وشي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوجي برخې بنسټونو د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 1300 څخه زیات کانونه شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 1.01 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.07 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.78 افغانۍ.
له ناجیه صفی څخه مننه. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت تروند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادله 15 پروګرامونه پای ته ورسول. ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیله وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادله و. پامپیو دغه راز ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواوو په ګټه دي، خو پنځه چې پوښتنه پکې پیدا شوې د حکومت له لورې تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه، بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته آسانتیا برابروي چې نه یې د بیان آزادي خوښیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لورې د دغو پروګرامونو پایته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېده خندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک تبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلی و.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راځو. د دسمبر 15 نیټه د خاورې نړیواله ورځ ده، که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی سوی. امید ظهیر مل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکه د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې راسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یو نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغې خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغې نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې زمونږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام پیدا کېدو د لمنځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شوه. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بېغوري په دې حصه کې ترسره کېږي، دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي. اندلیګیوم نباتات یا د لوبیا یا د باقولي د خاندان، د حبوباتو د خاندان، دغه نباتات مون په خاور باندې وکړو چې آزاد نایتروجن دو دیوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاور کې او ماغه چې زمکه ورسره تخړی کیږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو دی به اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړ شي. که هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې له دوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوي یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرونه سرمون.
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لاندی پروگرام دا اعلان مو واریده. دا پروگرام بنن واری د کابل په وخت ماسپخین د دو بجو څخه پیلېږي، پښتو برخه تر درو بجو ته، بیا دری برخه تر څلور بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې زما همکار به درته وړاندې کړي د خاورې پر اهمیت باندې غږیږو، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سئ. لکه مخکې چې په راپور کې موریدل، نن د دسمبر 15 نیټه ده، د خاورې نړیواله ورځ ده چې خاوره څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل سي. اوس په یو بل موضوع راوخلو، د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لندوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود اوس پسړې دودې. لغزنی څخه د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په ونه کل پیلوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته
وي. حمیده پیغلوټه ده، د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانی او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچی به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو یو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتګ پورې تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دویم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړ خو چې اوس دغو شیانو نیولی ده او ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
دوستانو په دې راپور سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټکی له سلام محمد صالح خبر.
تر شپږو میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې رواني مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په یاد ځانګړې غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دا غونډه د نن ماپښین دوه بجو ته پلان سوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بیساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کووینونس 2,25,000 نوي مثبتې پیښې ثبت سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین په جورجیا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوا ثبت کړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان جی عبدالنافع همت چونته کړی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاهد النافع همت د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پالوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمه شوي وو لمنځه یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل د مواد د حق عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل، خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرامه ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قمندانۍ ویان سنولار روحاني ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1533 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې هیروئین، چارس او تریاک شامل وو. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې تر شل تنه ډیر نشه یي مواد وسوځول شول. دا نشه یي مواد چې د 1990 شمسی کال له پایل څخه بیا د 1990 کال د عقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو وسوځول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنای ستانګزی ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي وو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پولیسو 24 کیلوګرامه هغه هیروین ونیول چې د موټر په ټایرونو کې پټې ښودل شوي او په پام کې وچی د اسلام کلا له لارې ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما ای است که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که به ای ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې یوې کورنۍ تشل کلنې نشه وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
دا منطقه شغنان مردم عید سیازو بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاد سخا پازا بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جوشه وی خلقی دیر درانوی کوی.
پا کابل که در معتاد و میرمون او ماشومانو در درمنند یو مرکز در پیجنو.
من دو رقم مریضان لرو. اما آغا مریضان دی چی دوی بی سرپانا دی او در پلند جوان کهی او یو تعداد آغا مریضان دی چی دوی نیوی پا اختشوی دی.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
پام چې ونه خوځي زه پولیس هم لاسونه پورته کړ.
زه جاي پولیس
ته اوس د پولیس سره چا لګی کې
و کومندان زه ولاګه چا لګی کوم.
اوس خبرونه محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د سالګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تیره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشه یي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغو سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشه یي موادو له قاچاقونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل سوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو ترڅنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري ځکه دا تشکیلات د یوه منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستم که
مونږ د اخنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې تشمن ندی ځکه دوی د وطن دفاع تشمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یو معیاري تشکیل او یو منظمې پروسې له مخې به د دوی د تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوز کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې وي. محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري. نو دا که سلا کېږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کړي یا لاړ شي د طالبانو سپونو ته ولاړ شي. له دولت باندې موږ غږ داسې دوی ته په عین وخت کې د مخکې له دمه بغم کېږي. اول دوی په یادی اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دوی ځای په ځای کړی شي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل سول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنۍ حال اخلو چې په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې یوې کورنۍ شرکاله وروسته نشه پرې ایښه او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. د دې کورنۍ غړو په تیرو شلو کالو کې د نشې له امله نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه ښوونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره معتاده شوه.
زه زما میرمن او لور می شل کلم اوتاد وو. ما په خوا ډیر اس نه کدل لودا، خو ټوله می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو را څخه ولاړې. خو د الله په فضل می لدریو کالو راهیسې نشه پری خیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده. خو شل کلین نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پریښودلو له امله دردونه زوروي وایي چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو وروسته زه معتاده شوم او تر ما وروسته مې لور معتاده شوه. تر هغه وروسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پریښود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میړه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه یي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو ویش کلنه لور ګل بیبي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولې وای چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار معتاد شول، زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته یې نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشي کړې، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشي وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وایي چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
در منطقه شغنان مردم عید سیازو بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاه چخه پازا بود. خو اوز چی داید الله پا فضل جو شوی خلقی دیر درانوی کوی. خلق زینی رازی دی. او دای حسابی چی بیر تنشوتا مخن نکری.
در بدخشان در مرکز فیض آباد پا گدون پا بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالوی که در معتادینو در درملن دری مرکزون فعال دی چی پا بیلا بیلو پلاونو که در معتادینو درملن کوی. خود در روختنونو چارواکی وای چی دیره معتادین تر درملن روز تا بیر تا نشوت مخه کوی.
در نوریدون کو مسکاهو تکو چه در بدخشان در یو کورانی پالی راپور او راو. پا راپور که مواردل چی یو کورانی تشلکلنی نشه روز تا بیر تا دیجوان پیل کریدی.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره یا پسل اشاریه 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د علاج موضوع ترازو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 53 زروختون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د معتادونو لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یوې ډاکټرې مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د معتادونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاملي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو، نور دیني درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
بلومړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته ستاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکوو او دوی ته معلومات ورکوو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشاورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنتر ته یې راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو بند وو، بیا دوی منتظره لست که نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږ هغه خپله پروسه ده، بیا پس له هغې بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو معتاد خیزینه چې دلته ستاسو مرکز ته راغی، نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ تداوی په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې دپاره دی، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند دپاره چې دوی خپل ژوند مخته بوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې فاملي انګیزشي ګروپي فاملی دوی تلرو، او صحی لکچرونه ورته لرو.
استاسو مراجعین کوم خزینه دی چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهی ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهی ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لری مناطق کې ولرو هغه ته هغه ساحې چې مونږ پوشش کولای سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته زو، هانتونن تزو، او اکادمی تزو، نور مساجد ته دوی ته آگاهی ورکو او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاده نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دی که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او لا کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدلی دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کېږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی، خو اتاقونه د ماشومانو او غټانو بیل بیل دي، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایي یو رنګ مختزي نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایي د ماشومانو چې ده بیا مونږ دوی ته صنف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهاني دي او هغوی مونږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل دپاره ریلاپس نسي.
پس له تداوی نه تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې دغه ښځینه معتادین بیا هم معتاد نشي؟
مونږ فالو اپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې مونږ مریض تعقیب لاندې نیسو، یا زو هغوی بررسي کوو چې په اول درې میاشتو کې هر هفته زو، بیا درې میاشتې چې دي هغه 15 ورځې بعد زو، بیا پس له هغه هر میاشت یو وار زو، چې په دې کې مونږ د مریض بستوانی کوي چې دوی بیرته استفاده اونیکی.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد ښځې سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو کورنۍ ډېر مونږ سره مرسته کوي، تر هغه چې کورنۍ مرسته اونیکی د پروسه به کامیاب نه وي. هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه ښځه یې ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او مونږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق وي، نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه 500 بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینې ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو، کله چې زموږ منتظره لس ډېر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظیر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام ځوانه یو پورېږو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره، چې داسې خمار خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
ضمانت وکم لساکیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه کنه ښه ګټه لري زمن دا کار کوم
دا نو ګټه نه ده سمه سکروټه ده ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي هواره ورځې نیسي یاره تر دې ګټې تېر یم خپله غریبي مې قبوله ده انا که مې په بلا ما اخته کوه
یاره نذیره ډېر ډارن یې او بل نو عقل دې هم پښو ته تللی دی تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی زه نه زورور یم او نه لیونی یاره تر دې کاره مې تېر
یاره نذیره ډېر ساده یې د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي ټول ساکیان د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي
نو ما خو ټول پېژني چې عملي یم پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه وا وا قسمت خور به یې وړي
یاره نذیره ډېر نه ټکې یې که په فلمونو کې د کار کولی اوس به زم شاروخان وای
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي
زما با ته وارخطا یې ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم
ښه سمه ده دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم
غم یې مه کوه زه لس عملیان انډیوالان لرم زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته ستا څخه پوڼۍ رانیسي چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم
را بابا هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي لکه تر خو به نو خامخا منی ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي
ښه سمه ده درځه چې ځو
درځه چې ځو
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته له سهار رئیس مې سکه نه ده کړې سخت خمار یم
دلته راشه باداره پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ
سمه ده دوې پوړۍ راکه
اکا داسې نابلده غوندې راته ښکاري نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی اول پیسې راکه بیا به بوړۍ درکړم
پر دواړو سترګو ته ودرېږه زه پیسې راوباسم
پام چې ونه خوځېږې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه
زه ژی پولیس زه خو عملي یم صاحب
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې
و قومندان صاحب ولاکه چالاکي کوم ما ویل زه عملي یم دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي ها ته مې دې کالو نیجې ته وګوره زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم
که ثابته شي چې ته معتاد یې بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې ستا خو جیب له هیروینو ډک دی پر خلکو یې خرڅوې ته خو سم قاچاقبر یې
وہ قومندان صاحب دامی ٹولا ذخیرہ دا لگ لگ تریت کوم زد ہیروئنو قاچاقبر نیم خیر دے ماں خوشی کا زب گنایم ولا کے میں قاچاقبر ہی کری
بس دے ڈیرے خبر مکھوا دا دلائل دے پو محکمہ کی قاضی تا ہوایا مکھ کے شا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره